Radio.
په افغانستان کې د سحر اوه بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سحر مو نیکمرغه. نن پنځشنبه د روان نه 1409 تیم له مریض کال د زمري د میاشتې اوه منیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جولای د میاشتې له 9 منیټې سره سمون خوري. دا د زه حمید مومن له خپل نورو همکارانو سره په ګډه د ازادۍ راډیو د نن ورځې 12 خبرونه پرانیزم. په روانه خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د روانو پیښو په اړه روسي حال درکو. لویدیځو رسپانو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې روانو پیښو ته لنډه کتنه. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان بهرنیو سرتیرو ته په یو نوي لارښود کې سپارښتنه کړې چې د وسلوالو په خلاف د سخت جګړه وکړي، خو یو خمل مده پاتې شي. د افغانستان په لویدیځ کې 13 ورځ د یو بم په چاودنه کې په ایساف کې شامل د ایټالیا دوه سرتیري وژل شوي. البانیا د لومړي ځل لپاره افغانستان ته خپل جنگي ځواک استوي، سو د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره په روانه مبارزه کې شریک شي. د برتانی صدر اعظم پرون هند ته د خپل سفر په محل پاکستان د تروریزم د خپراوي په وړاندې خبردار کړ او ویل چې لویدیځ له تروریستي ډلو څخه د پاکستان په ملاتړ سرګند شي پټوله. پاکستانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې په پرونی هوایي پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول مسافرین وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښې خواشینی څرګنده کړې او پاکستان ته د تسلیت پیغامونه استولي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې نن ویل دوی هیله مندي چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د تهران او د نړیوالو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې ژر بیرته پیل شي. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د روان اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره د 15.15 میلیارډ ډالرو پور منظور کړ. او د فرانسې پولیسو د 9 زیږیدلو ماشومانو د مړو په تړاو چې د دغه هیواد په شمال کې موندل شوی یو واده شوی جوړه نیولې. ګمان کېږي چې نیول شوی جوړه به د مړو شو ماشومانو مور او پلار وي. اوس هم راپورونه ته مخه کوو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټروس لخوا نوې لارښوونه کې له عسکرو غوښتل شوی چې د یو ښه میلمه په توګه د په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخته جګړه وکړي او د مفسدو چارواکو مخه دې هم ونیسي. جنرال پیټروس عسکرو ته ویلي دی چې د افغانانو د ژوند او شتمنیو درناوی دې وکړي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اجنس د رپورټ په استناد د دغې لارښوونې مهمې برخې اوروي.
د جنرال ډیوډ پیټروس لخوا په افغانستان کې د بغاوت ضد مبارزې لپاره په یو نوي لارښود کې بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د یو ښه میلمه په توګه دې پاتې شي، خو په عین حال کې یې سرتیري هڅولي چې سخته جګړه او له فساد سره دې سخت چلند وکړي. دا درې مخیزه اعلامیه چې د جولای د میاشتې په 28 په کابل کې خپره شوې د جنرال پیټروس په مشرۍ د ایساف ځواکونو د چلند لپاره یو کاري پروګرام دی. د څلورویشت ټکو په دې سند کې د ایساف سرتیرو ته لارښوونه شوې چې عامه خلک خوندي او د هغوی خدمت وکړي. یوازې دوی ته د امنیت په برابرولو او د دوی د باور په ګټلو سره افغان دولت او ایساف بریالي کېدای شي. په دې سند کې له خلکو سره د اوسېدو په اړه بهرنیو ځواکونو ته ویل شوي چې خپلې ګډې اډې او جنگي پوستې د امکان تر حده هغو خلکو ته نږدې ځای پر ځای کړي چې دوی یې د خوندي کولو هڅه کوي. په دغه لارښود کې د معافیت له دود سره د مقابلې سپارښتنه هم شوې او لیکل شوي چې یوازې طالبان د خلکو دښمنان نه دي، بې کیفیته حکومتداري، فساد او د ځواک ناوړه استفاده هم خلک ګواښوي او ځوروي، چې په دې سره د طالبانو لیکې پیاوړې کیږي. په دغه لارښود کې بهرنیو ځواکونو ته دا هم ویل شوي چې سخته جګړه وکړي، خو په ډیسپلین سره په دښمن برید وکړي او یوازې دومره مهمات وکاروي چې د جګړې د ګټلو لپاره کافي دي. لارښوونه زیاتوي د دې سربیره کچېرې موږ په خپلو عملیاتو کې عامه خلک ووژنو او یا هم د هغوی شتمني له منځه یوسو، نو موږ ځان ته له هغو زیات دښمنان پیدا کوو چې په خپلو عملیاتو کې له منځه وړو. او دقیقا دا هغه څه دي چې طالبان غواړي. د دوی په جال او لومه کې مه پرېوځئ. فاسد چارواکي وپیژني او د هغوی مقابله وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي حکومت یې د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دی، نو له حکومت سره د دغه هدف په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په لارښوونه کې بهرنیو ځواکونو ته ویل شوي چې د یو ښه میلمه په توګه پاتې شي او د افغانانو او د هغوی د شتمنیو درناوی وکړي. جنرال پیټریوس د جولای د میاشتې په 14 نیټې په افغانستان کې له جنرال مکریسټال نه د 1,000 عسکرو قمانداني په غاړه واخیستله. جنرال مکریسټال 13 میاشت د امریکایي چارواکو او د ولسمشر باراک اوباما په اړه د ځینو څرګندونو له امله له دندې ګوښه شو. اوباما ویلي چې د 2012 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کمول پیلوي او په دې توګه افغان ځواکونو ته یو مهال ویش ټاکي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي.
بلور ته د افغانستان لپاره د امریکا د استازو جرګې په میلیارډونو ډالر بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې لویه برخه پوځي فعالیتونو ته بیله شوې ده وروسته له 300 خبرو اترو تصویب شوه. موضوع د ازادي راډیو د خبر څنګه څېړلې ده چې احمد شیبر په لنډو وړاندې کوي.
د امریکا استازو جرګې په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو لپاره 3 میلیارد ډالر بیړنې بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه په افغانستان کې د پوځي عملیاتو دا غو ډیر سری اضافي عسکرو لپاره چې افغانستان ته استول کیشي او یو برخه په عراق کې پوځي لګښتونو ته ځانګړې شوې ده. نورې 4 میلیارد ډالر په افغانستان او پاکستان کې د ملکی چارو لپاره بیل شوې دي. د امریکا اساسو جرګې دغه پیسې په 308 موافق او 114 مخالفو رایو تصویب کړې. البته دغه 10 میلیارد ډالر له غو 110 میلیارد ډالر څخه نه دي چې کانګرس ته روان کړل لپاره مخکې د افغانستان او عراق لپاره تصویب کړي وو. د باراک اوباما په مشرۍ ډیموکرات ګوند چې په کانګرس کې برلاسه دی شپږ میاشتې هڅې وکړې څو د کانګرس غړي د دې بودیجې تصویبېدو ته وهڅوي. مخکې تر دې چې د سیشن بې پورس کانګرس د دې بودیجې لپاره رای ورکړي باراک اوباما د کانګرس غونډې ته وویل اوس موږ غواړو چې ووینو چې ستراتیژي روانه ده او لکه څرنګه چې ما مشرانو ته وویل هیله من یم چې د استازو جرګه به دا بودیجه تصویب کړي. څو ډاډه شو چې زموږ پوځیان هغه منابع لري چې اړتیا ورته لري او موږ کولی شو هغه څه وکړو چې زموږ د ملي امنیت لپاره ضروري دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ ننګه ته دغه هیواد د مرکزي قمندانۍ نوي نومول شوي قمندان جنرال جیمز ماتیس وکړه او د سنا مرکزی کمیټې ته وویل چې د افغانستان لپاره د باراک اوباما د ستراتیژۍ ملاتړ کوي. د امریکا مرکزی قمندانۍ له مصر نیولې د اسیا تر جنوب او مرکز پورې په شلو هیوادونو کې د امریکا د قمندې مسؤلیت په غاړه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ویکیلیکس په نامه د ویب پاڼې مؤسس جولیان اسانګ چې د افغانستان د جګړې په اړه شاوخوا 1,900 پټ اسرار افشا کړي وای کار په لرغوني طریقې یعنی د حقایقو راسپړلو په اساس ولاړ دی. د په وینا منابع مخکې له دې چې خبري رسنیو ته معلومات ورکړي دوی ته ورکوي او دا ځکه چې په دې کار سره د کسانو هویت محفوظ پاتې کیږي. ازادي راډیو له ښاغلي جولیان اسانګ سره د ټلیفون په لیکه مرکه کړې چې مهمه برخه به له جانقه الوکوزي څخه واورو.
د ازادي راډیو خبريال له خاغلي اسانګي څخه وپوښتل چې په پاکستان کې ځینې کسان ستاسې په راپور یا د اسنادو په دې افشا کونې شک کوي، په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی پخوانی رئیس جنرال حمید ګل وای دا راپور په ګوتو جوړ شوی. تاسو په دې اړه څه وایست؟ خاغلي اسانګي په ځواب کې وویل
موږ
باید دې راپور ته ښه په دقت سره وګورو. په دې راپور کې زیات مواد شته. په دې کې د افغانستان د جګړې په اړه د سفارتونو استخباراتي ادارو د جګړې د ډګرونو او مخبرانو شاوخوا 1,900 راپورونه ځای شوي دي. مخبران یا جاسوسان د پیسو په بدل کې راپورونه ورکوي. دوی ته د امریکا حکومت پیسې ورکوي. دا کسان د خپلو سیالانو او یا هم د خپلو کورنیو د دښمنانو او ګاونډیانو د لمنځه وړلو په مقصد هم راپورونه ورکوي او د خپل کار مشروعیت ته دلایل برابروي. که د آی اس آی لپاره د مخبرانو یا جاسوسانو راپورونو ته وکتل شي نو ګورو چې د امریکا پوځ ته هر جاسوس جلا حیثیت یا اعتبار لري او پوځ پوهیږي چې د چا راپور څومره د اعتبار وړ دی. نو کله چې دې مسلې ته پام وکړو له دې نه هم د آی اس آی د راپورونو اندازه لګیدای شي. کیدای شي په دې راپورونو کې یو نیم غلط وي خو ممکن دوی سم وي. حقیقت دا چې په زیاتو مواردو کې د پاکستان استخباراتي اداره په ستر شمیر کې راپورونه برابروي نو له موږ سره په افغانستان کې د آی اس آی په اړه شک پیدا کیږي. د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي جولیان اسانګي څخه وپوښتل په پاکستان کې اوازې خپرې شوي او یوه د پاکستاني چارواکو لخوا خپره شوي چې وایي د ویکی لیکس راپور د دې لپاره برابر شوی چې د امریکا حکومت غواړي په افغانستان کې خپل پوځي حضور نور هم زیات کړي او حتی په پاکستان یرغل وکړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ خالی اسنګي په ځواب کې وویل په ساده ډول کې وویم دا خبره حقیقت نه لري. خلک کولای شي شخصي راپورونه په جزئیاتو سره ولولي او یا یې تړاو له مواردو یا حالاتو سره وڅېړي. په موږ باندې مخکې تور لګېد چې د سی آی اے کسان یو. ویکی لیکس په تیرو وختونو کې د ګوانتانامو د زندان د سارا پیلن د برېښنالیک په اړه چې د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال څوکۍ ته کاندیده وه، د چین د سانسور په کینیا او ختیځ تیمور کې د رسمي کسانو لخوا د قتلونو راپورونه او پیښې هم افشا کړي دي. دا بیخي څرګنده ده چې موږ کاملا بې طرفه او بې پرې خلک یو او د نړۍ له هر ګوټ څخه معلومات ترلاسه کوو. کوم کسان چې موږ ته راپور یا معلومات راکوي هغوی ته ګرانه ده چې نورو ته خپل معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي اسانګي څخه وپوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه ستاسې راپور په 1991 کال کې د ویتنام د جګړې په اړه د ښاغلي دانیل ایلزبرګ راپور ته ډېر ورته دی. هغه مهال هم د ویتنام په جګړې کې د امریکا د دفاع وزارت پټ یا سری اسناد افشا شوي ول او د پینټاګون کاغذونه نوم یې ورکړی و. آیا تاسو د دې دواړو راپورونو ترمنځ کوم شباهت وینئ؟ مونږ ښاغلي دان ایلزبرګ او د هغه کار ته ډېر زیات درناوی لرو. مونږ د هغه د کار په دوام کې په ټولنه کې د خلکو د خبرولو یا اذهانو روښانه کولو کار ته دوام ورکوو. مونږ خپل راپور ته د افغانستان د جګړې یادښتونه نوم ورکړی او دا د ویتنام د جګړې د وخت د پینټاګون کاغذونه سرلیک سره ډېر نږدې نوم دی.
د ویکیلیکس ویب پاڼې مشر چې د افغانستان د روان جنگ په اړه د اسنادو د خپرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب وویل. په هلمند کې د ایټالویانو د اجلو مرستو روغتون یا ایمرجنسی بیرته په کار پیل کړی دی. دغه ایمرجنسی روغتون وروسته تر هغه وتړل شو چې د هلمند د ملي امنیت د کسانو له لورې پکې د ځانمرګو بریدونو واسکټونه او چاودیدونکي توکي ونیول شو. د هلمند والي هغه مهال چې ایمرجنسی وتړل شو ویلي چې په ایمرجنسی کې د ایټالویانو له لورې د دې د وژلو پلان جوړ شوی و. د هلمند خلک وایي د ایمرجنسی بیرته پرانستل ښه کار دی، خو د دولت له لورې باید د هغه کارونه وڅارل شي. په دې اړه نور حل زموږ همکار راکوي.
په لشکرګاه کې د ایټالویانو د عجلو پیښو د روغتون یا ایمرجنسی دروازې وروسته له څلورو میاشتو نه د جګړې د ټپیانو او د ماینونو او ترافیکو د پیښو د قربانیانو پر مخ خلاصې شوې. د هلمند والي محمد ګلاب منګل وایي د ایمرجنسی روغتون شتون په لشکرګاه کې اړین دی، ځکه د جنگ د قربانیانو شمېره هم نسبت نورو سیمو ته زیاته ده. خو زیاته یې کړه چې د افغان دولت تر څارنې او شرایطو لاندې به کار کوي او هر ډول دولتي څارنې ته اجازه ورکوي.
د روغتون د یو مودې لپاره تړل شوی و. لنیکه مرغه تیره ورځ مسؤلین دلته راغلل او مونږ ورسره موافقت ورسول. هغه په دې معنی چې دغه روغتون به له دې وروسته ټول صحي خدماتو په ټولو چارو کې به د عامې روغتیا د وزارت او د هغوی د نمایندګي یا د عامې روغتیا د ریاست نظارت کنټرول او د دوی مانیټور به مني.
دغه ایمرجنسی روغتون څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه وتړل شو چې د ملي امنیت کارکوونکو پکې درې د ځان مرګو برید کوونکو واسکټونه او ګڼ چاودیدونکي توکي ونیول. د ایټالوي ایمرجنسی روغتون کوارډیناتور رسول اچ اوس د روغتون د کارونو د بیا پیل په خاطر لشکرګا ته راغلی ده. خبریالانو ته وویل دوی د خلکو د مقرر غوښتنې او په سیمه کې د زیاتو ټپیانو او قربانانو په خاطر د افغان دولت سره په تفاهم کې خپل کار د سره پیل. دوی موږ د ایمرجنسی روغتون د تړل کېدو په خاطر اندېښنه درلوده، ځکه په هلمند کې د جنگونو له امله د قربانانو شمېره زیاته وه چې د افغان دولت سره په تفاهم او د خلکو په ډیره غوښتنې خپل کار بیرته د سره پیل کړی دی. که څه هم څلور میاشتې وړاندې د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې د چاودیدونکو توکو او واسکټونو تر پیدا کېدو وروسته خلکو مظاهرې کړې وې چې نور د ایټالویان خپل ایمرجنسی روغتون وتړي، خو اوس د خلاصېدو سره ډېر ولسی خلک موافق دي.
دا شو څه خلاص ورو دا بس روغتون کې مریضان ډېر دي، علاج یې سم نه کېږي. دغه شو دی کې علاج کېدی پخوا، اوس دا بند شوی دلته بېخي داسې بدل دی ولک.
د هلمند خلک وایي د ایمرجنسی بیرته پرانستل ښه کار دی، خو د دولت له لورې باید د هغې کارونه وڅارل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زده کول څه خبرې کوم. زده دولت مو د مخالفینو څخه غواړم د زنانو او ماشومانو په منځ کې ځان مپټوي، نه ماشومان مطلب کوي، د شیطان په کول ما کوي چې امانله.
په افغانستان کې د سهار 5:15 شوې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو، خو په سر کې یو ځل بیا مو پام د مهمو خبرونو لنډی سره اړو. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان بهرنیو سرتیرو ته په یو نوې لارښود کې سپارښتنه کړې چې د وسلوالو په خلاف د سخته جګړه وکړي خو د یو ښه میلمه په توګه دی پاتې شي. د افغانستان په لویدیځ کې 13 ورځ د یو بم په چاودنه کې په ایساف کې شامل د ایټالیا دوه سرتیري وژل شوي دي. البانیا د لومړي ځل لپاره افغانستان ته خپل جنگي ځواک استوي سو د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره په روانه مبارزه کې شریک شي. د برتانیې صدر اعظم پرون هند ته د خپل سفر په مهال پاکستان د تروریزم د خپراوي په وړاندې خبردار کړ او ویل چې لویدیځ له تروریستي ډلو څخه د پاکستان په ملاتړ سترګې نشي پټولی. پاکستانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې په پرونی هوایي پیخه کې په الوتکه کې سپاره ټول مسافرین وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیخه خواشینی څرګنده کړې او پاکستان ته د تسلیت پیغامونه استولي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې نن ویل دوی هیله مند دی چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې ژر بیرته پیل شي. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د روان اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره د 15.5 میلیارد ډالرو پور منظور کړ او د فرانسې پولیسو د 9 زیږیدلو ماشومانو د مړو په تړاو چې د دغه هیواد په شمال کې موندل شوی یو واده شوی جوړه نیولې. ګمان کیږي چې نیول شوی جوړه به د مړو شوو ماشومانو مور او پلار وي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. افغان حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د ظرفیتونو د کچې لوړولو په هدف د ملکی تخنیکی همکارو په نامه یو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د کابینې یو شمېر غړو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي سفیر او د یو شمېر نورو بهرنیو موسسو چارواکو هم ګډون کړی و. په دې پروګرام کې چې د کابل په کانفرنس کې هم ورباندې ټینګار وشو، بهرني او کورني متخصصین به وګمارل شي چې له مخې به د افغان حکومت په ادارو کې د ظرفیت کچه لوړه شي. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
د چارواکو په وینا دغه پروګرام به لومړی د پوهنې او کرنې وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواک ادارې او کابل ښاروالۍ کې پلی شي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د دې پروګرام په اړه ویل،
د کابل په غونډه کې مو دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت له ډونرانو غواړي چې یوه زیاته برخه پیسې د افغانستان د حکومت لخوا ولګول سي. همداراز د پراختیایي چارو د سمون بشپړ رهبري په غاړه اخلو. د هغه تر څنګ موږ د ژمنه هم وکړه چې موږ خپل ظرفیت لوړوو. هغه پروګرامونه چې موږ یې د کټ دلورول لپاره کارو نن موږ غره رسمن پرانیزو.
خغلی زاخل وضعیت کړی چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره مرستکونکو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړی چې تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو 10 میلیون ډالر او برېټانیا 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا اقتصادي سفیر انټونی وین په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو د کچې لوړولو په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ.
د امریکا متحده ایالات د 2003 کال نه راپدې خپل افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرستې کوي. زموږ زیاته برخه مرستې د افغانستان د حکومت له لارې مصرفېږي او ژمن یو چې زموږ مرستې په مؤثره توګه ولګول سي او د دې پروګرام پلي کول موږ همدې هدف ته نږدې کوي.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې 50% مرستې د افغانستان د بودیجې له لارې ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر داسې انتقادونه هم کیږي چې په دولتي ادارو کې د ظرفیت کچه ټیټه ده او پراخ اداري فساد موجود دی او له همدې امله د ډېرو نړیوالو مرستو د لګولو وست نه لري. خو افغان حکومت هیله مند دی چې د ملکی تخنیکی مرستو د پروګرام په ګډون به د خپل یو لړ پروګرامونو په مرسته د نیمګړتیا له منځه یوسي.
خو بل لور ته د بلخ ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې د خزینه خونکو او زده کوونکو په وړاندې د دولت د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي. سو خزه او نجونې له زده کړو او په دفترونو کې له کار کولو لاس واخلي. په دې اړه د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د موضوع نور حال له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمې الله غوښتن پر رپورت کې.
په بلخ ولایت کې ټولنیزو سازمانونو د مدني ټولنې او د بشر حقونو دفتر د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې له زده کړو څخه د نجونو زده کوونکو د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګند کړه. بلخ ولایت د کلدار پولیس ولایت کې د ښځو په وړاندې د رامنځته شویو ستونزو په هکله د شمال زون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مطبوعاتي مسؤل عبدالواحد تکی وویل،
یک خانم معلم در اونجا متاسفانه به قتل رسید.
دولت مخالفینو د کلدار پولیس ولایت کې ښوونځي ته د ښځو خوونکو لاتلو څخه د منع کولو په خاطر یوه ښځه میرمن څه د مخه ووژله. اوس په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د ښوونځي پاتې ښوونکي هم ښوونځي ته تلل د خپل ژوند لپاره خطر بولي، چې په دې اساس د یوې ولسوالۍ نجونې له زده کړو څخه پاتې کېدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د ښځو د دفاع ټولنې مشر ملالۍ روشندل چې په بلخ ولایت کې د ښځو نجونو د زده کړو په وړاندې د رامنځته شویو ستونزو په ګوته کولو وایي. تر سره شوې څېړنې ښایي چې په څو ځله د کلدار په ولسوالۍ کې وژل شوي ښوونکي ته د دولت مخالفینو لخوا ګواښ کېږي، خو هغه خپله وظیفه او د نجونو تعلیم و تربیه تر هر څه غوره بولي تر دې چې وژل کېږي، په دې چې په راتلونکي کې د دغه ډول پېښو مخنیوی شوی وي او امنیتي ارګانونو خپل مکلفیت پر ځای کړی وي. د مدني ټولنو د بشر حقونو او د ښځو د ټولنې غړي خپل غږ اوچتوي او له دولت غواړي چې د اساسي قانون مطابق دولت مکلفیت لري چې د ټولنې د وګړو او په اوسنیو حالاتو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د شرایط برابر کړي. خو د بلخ ولایت د امنیه قمندان ویان شیرجان دورانی د دغه ولایت تر ټولو ولسوالۍ د کلدار ولسوالۍ امنیت ډاډمن بولي. ځینې کسان او ټولنې بېله څېړنې او د پوره معلوماتو د نشتوالي له امله په سیمو کې خپل منځي ستونزو او شخړو ته سیاسي بڼه ورکوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د برتانی صدر اعظم پرون هند ته خپل سفر پیل کړ او گاونډي پاکستان د تروریزم په وړاندې د خپراوي په وړاندې خبردار کړ. په بنگلور کې له خبريالانو سره د خبرو په محل ډیوډ کیمرون وویل چې لودیز له تروریسي ډلو څخه د پاکستان په ملاتړ سترګې نه شي پټولی.
We want to see a strong and a stable and a democratic.
دوی وای موږ غواړو چې یو غختل باثباته او دیموکرات پاکستان وګورو، خو موږ په هیڅ مفهوم دانه شو غملې چې دا هواد پرې خودل شي سو دوړو لور ته کار وکړي او د دې وړوي چې د تروریزم خبراوي ته ودا ورکړي، که هغه هند ته وي که افغانستان او که د نړۍ کومې بلې سیمې ته. کیمرون دا څرګندونې څو ورځې وروسته له حقې کړې چې د امریکایي پوځ د پټو اسنادو خپرېدل وښودله چې د پاکستان د استخباراتو اداره په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې لري. هند له اوږدې مودې راهیسې پاکستان په دې تورنوي چې د لشکر طیبه په څیر د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هند لشکر طیبه په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په حملو کې ښکېله بولي. اوس هم د پاکستان په اړوند یو بل موضوع. د پاکستان یو ایالتي مشر چې زوی وژل شوی او په کور ځان وژون کې برید شوی دی وای خپل کار ته به دوام ورکړي او غج به وانخلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې په حواله له احمد شیبه راوړو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای د ده پر کور او کورنۍ بریدونه یوازې د ده پر ټولنه نه دي، دا حمله پر ټوله نړۍ دي، نو دی به غج وانخلي. افتخار حسین د سیشن بی پورس د پبو پشار کې چې د پېښور ختیځ په 25 کیلومتر کې پروت خبريالانو ته وویل د دې یوازینی زوی میا رشید حسین چې 28 کلن و تیر شنبه ووشل شو او پاکستانی طالبانو یې مسولیت ومانه. بیا دوی ورځې وروسته نه تنه چې څلور پکې پولیسو د میا افتخار حسین په کور کې ځان وژونکي چاودنې ووشل. دا چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې خلکو د میا افتخار حسین د زوی فاتحه کوله. دا عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ وغړي ثاقب چمکني ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي هیڅ ډول اصول نه دي منلي.
دا کوشش دا و چې زنانو په کور کې دننه وشي او دې نه ته دا پته لګي چې دا کسان په هیڅ نه دي، په ماشوم باندې دي نه په زنانه باندې دي، نه صرف خو ډیګري کالج کې دوه تنه او دې کور ته سي. نو دا دهشتګردي دغه کېږي د دې په دې باندې هیڅ واړو سکار نشته دی چې دا مظلوم دی، دا زنانه ده، دا ماشوم دی، دا دې سره دا حکومت نه دی، دا مت غړه نه ده، دی بس خالي سړی وجه غواړي.
میا افتخار حسین هم د فاتحې پر مراسمو شوی برید له ټولو اصولو سره مخالف وباله. د وویل په فاتحې کې ډېرې ښځې وې او هلته حمله نه په اسلامي اصولو برابره ده نه له پښتونولۍ سره سمه ده.
بلور ته یو پاکستانی ساینس پوه چې په دې محکومه شوی چې په افغانستان کې د امریکایي مامورانو او عسکرو د وژلو هڅه کړې، مدافع وکیلانو له محکمې غوښتل چې د عمر قید په ځای د 12 کال زندان محکومه شي. د افی صدیقي مدافع وکیلانو پر نو ویل چې د نوموړې سزا ځکه خای کم شي چې عصبي تکلیف لري. د 18 کلن افی صدیقي مدافع وکیلانو خپل التماس د نیویارک هغې یوې محکمې ته وړاندې کړی چې په 13 فبروري میاشت کې نوموړې محکومه کړه. نوموړی چې په امریکا کې زده کړې کړې، دوه کاله پخوا د غزنی ولایت د پولیسو په یو مرکز کې د تحقیقاتو په محل په امریکایي عسکرو ډزې کړې وې چې په متقابلو ډزو کې هغه محل ټپي شوی و او د محاکمې لپاره متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې نن وویل دوی هیلمند دی چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې ژر بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشټون وویل چې د خبرو تمرکز باید په ځانګړي ډول د تهران په اټومي پروګرام وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان فیلیپ کرولی وویل واشنگټن هیلمند دی چې له ایران او د نړۍ له 5 ځواکمنو هیوادونو سره د لوړې کچې خبرې ژر پیل شي. لویدیس شک لري چې ایران بډای شوی یورانیم د اټومي وسلې لپاره کارول غواړي، خو ایران بیا وایي چې د یورانیمو د بډاینې د پروګرام هدف په سوله ییز ډول د انرژۍ تولید دی. د ایران او د 15 جمعیو ډلې ترمنځ خبرې په تیر اکتوبر کې وځنډېدلې چې په پایله کې په ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت کړی شول. د 15 جمعیو په ډله کې د امریکا متحده ایالات، برتانیا، فرانسه، روسیا او چین او همدارس جرمني شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره د 15.5 میلیارډ ډالر پور منظور کړی، سو په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د 9 میاشتو د پور د ورکولو د پروګرام له لارې په بیړنۍ توګه اوکراین ته 1.9 میلیارډ ډالر ورکول کېږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاتې پور ورکړه به په هرو 4 میاشتو کې د دې صندوق له څېړنو سره تړاو لري. د پور د ورکړې د دغه پروګرام د تشریح کولو په ترڅ کې د پیسو نړیوال صندوق لومړی مرستیال جان لیپس کې وویل چې اوکراین له یو سخت حالت نه د وتلو په حال کې ده او په دې موده کې اقتصاد د بهرنیو ټکانونو او کورنیو اسیب په زیرو له کبله سخت ضربه لیدلې. ده وویل چې په دې باور دی چې د اوکراین چارواکي غوښمن دي چې روان اقتصادي حالت له ناانډولتیا نه وباسي او په حسابي انرژي او مالي سکتور کې د اصلاحاتو په پلي کولو سره د ودې په لور بوزي. د فرانسې پولیسو د 9 زیږیدلو ماشومانو د مړو په تړاو چې د دغه هیواد په شمال کې موندل شوی یو واده شوی جوړه نیولې ده. چارواکو وویل چې پولیسو د فرانسې په شمال کې په یو کلي کې د سپو په وسیله د دغو ماشومانو مړی لټول. ګومان کېږي چې نیول شوې جوړه به د مړو شوو ماشومانو مور او پلار وي. چارواکو د دې پیښې په اړه یوه جنایي څېړنه پیل کړې او تمه ده چې څارنوالان د دې پیښې په اړه نن په یوه خبري غونډه کې معلومات وړاندې کړي. ورسپانو ته غوږ نیسو چې جانقه الکو زی وړاندې کوي.
په امریکا کې خبریدونکو ورسپانې وال سټریټ جورنال په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د 9 کلنې جګړې په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. 9 کاله کېږي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په جګړې کې ښکیل دي، خو د هر آګاه انسان په ذهن کې چې د جګړې وضعیت چیرې دا پوښتنې پیدا کېږي. آیا امریکا په پاکستان باور کولی شي؟ ائتلافي ځواکونه یا هیوادونه کولی شي چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه بند او له منځه یوسي؟ او آیا پاکستان به په رښتیا هم په دې کار کې صادقانه همکاري وکړي؟ وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي په روانې اونۍ کې د ویکی لیکس موسسې د افغانستان د جګړې پټ اسرار افشا کړل او یو لړ مهمې پوښتنې رامنځته کړې، خو دا پوښتنې د پاکستان له پیچلې معاملات څخه زیاتې مهمې نه دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د افغانستان د جګړې په اړه د پټو اسرارو افشا کول بې اهمیته بللي، خو د امریکا جګپوړي چارواکي باور لري چې د وسلوالو د پټېدو او امن ځایونو د بندولو په کار کې د پاکستان توان او ونډه د زیات اهمیت وړ مسله ده. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیمز جونز د سې شنبې په ورځ په یوې مرکې کې وویل زموږ د بری د ارزونې په کار کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه لا هم د یوې مهمې او غټې پوښتنې په توګه پاتې دي. وسلوال، طالبان او ملګري له دغو ځایونو څخه د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د بې اغېزه کولو په مقصد د وسلوالو د روزنې، استخدام او استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کار اخلي. ورسپانه لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو ملاتړ کوي، خو حکومتي چارواکي د طالبانو څخه د ملاتړ خبره نه مني. د ورسپانې په باور طالبان د پاکستان په خاوره کې له خپلو اډو څخه په اغېزمن او فعال ډول کار اخلي او حملې پراخې کړي دي. تر هغې چې دا حالت بدل نشي د امریکا او افغانستان ټولې هلې ځلې ممکن له ناکامۍ سره مخامخ شي. نیویورک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په کګلیچونو کې ورک او بېلارې تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي واشنگټن پاکستان ته د میلیونونو ډالرو مرستې ورکړي، خو په مقابل کې پاکستان امریکا لشانه په خنجر وهلې ده. د ورسپانې په باور پاکستان له یوې خوا ژمنه کوي چې د وسلوالو په ضد جنګیږي، خو په پټه بیا له هغو سره مرسته کوي. ورسپانه زیاتوي موږ هغه کسان غولوي چې په دواړو خواو کې لوبه کوي. ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ ویان د جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال دا خبره یو ځل بیا تازه او تکرار کړه چې وایي موږ نشو کولای او نه غواړو چې پاکستان ته سپین چک ورکړو. خو تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال پاکستان ته د 500 میلیونو ډالرو ښه غټ او غوړ چک ورکړ. متحده ایالاتو په تېرو 2 کلونو کې پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي هیلری کلنټن پاکستان ته د سفر په مهال ژمنه وکړه چې بې باورۍ او بدګمانۍ به له منځه وړي او ډېر داسې څه شته چې په ګډه یې باید ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز باور دا یو تریخ حقیقت ده چې طالبان کال په کال غښتلي کیږي او په داسې حالت کې به د عسکرو زیاتېدل څه ګټه ولري.
په همدې سره د روانې خبري مجلې وخت پای ته ورسید. بله خبري مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مومند. با مجله خبری امروز پنجشنبه 7 اسد سال 1389 هجری شمسی برابر با 29 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشید. این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز می کنیم. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان راهنمود جدید را برای انسجام فعالیت‌های نیروهای بین‌المللی در این کشور ترتیب کرده است. در این راهنمود از نیروهای بین‌المللی خواسته شده تا بر علیه مخالفین به مبارزه سرسختانه بپردازند. دو سرباز ایتالیایی در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده در افغانستان هلاک شدند. آژانس خبری NSA گزارش داد که این دو سرباز در ولایت هرات کشته شدند. مقامات تاجیکستان انتظار دارند امسال در میزان قاچاق مواد مخدر افغانستان به این کشور کاهش رونما شود. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده است که پاکستان به قول معروف حامی گروه‌های تروریستی را تحمل نخواهد کرد. دیوید کامرون در جریان سفرش به هند در این مورد صحبت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر هلاکت ده‌ها مسافر یک طیاره مسافربری در پاکستان به مقامات و مردم آن کشور مراتب تسلیتشان را ابراز کردند. در نتیجه سقوط این طیاره دیروز تمام 152 سرنشین آن هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند که امیدوارند مذاکرات متوقف شده ایران با قدرت‌های بزرگ جهان به زودی آغاز خواهد شد. و سربیا از سازمان ملل متحد خواسته است تا مذاکرات بیشتری در مورد کاسوو صورت گیرد. این درخواست بعد از آن مطرح می شود که محکمه سازمان ملل متحد از استقلال کاسوو حمایت نمود. بخشی از این مجله خبری رادیو آزادی با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. با ما باشید. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، یک راهنمود را در مورد فعالیت نیروهای بین‌المللی در این کشور ترتیب کرده است. با گزارش آژانس خبری فرانسه، در این راهنمود به سربازان بین‌المللی گفته شده که یک مهمان خوب باشند اما به طور سرسختانه بر علیه مخالفین مبارزه کنند و در راستای مبارزه با فساد اداری نیز جدی باشند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
در مجموعه از راهنمودهای تازه که قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان تهیه کرده به سربازان دستور داده شده است تا مهمانان خوب باشند. این راهنمود در همین حال از سربازان می‌خواهد تا بر ضد دشمن سرسختانه مبارزه کنند و در ریشه‌کن ساختن فساد جدی باشند. این سند 3 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه در کابل نشر شد در اصل راهنمایی برای چگونگی برخورد سربازان خارجی به رهبری ناتو در افغانستان است. راهنمود تهیه شده توسط جنرال دیوید پتریوس 24 ماده دارد. در عمده‌ترین ماده‌های آن به سربازان بین‌المللی دستور داده شده تا در میان مردم زندگی کنند و پایگاه‌هایشان را در مناطق بنا کنند که نیاز به برقراری امنیت در آنها وجود دارد. پتریوس همچنان به سربازان خود دستور داده است که بر ضد فرهنگ معافیت مبارزه کنند. در همین راهنمود آمده است طالبان یگانه دشمنان مردم نیستند. حکومتداری نامناسب، فساد و سوء استفاده از مقام‌های دولتی نیز مردم را تهدید می‌کنند. به باور پتریوس اینها عوامل عمده پیوستن بعضی ها به صفوف طالبانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال پتریوس همچنان به سربازان خود دستور داده است که با جدیت و با دیسپلین با دشمن مبارزه کنند و تنها در صورتی از سلاح خود استفاده کنند که برای پیروزی در جنگ به آن نیاز باشد. بنوشته فرانس پرس در این رهنمود، جنرال پتریوس گفته است ما نمی توانیم با کشتن و دستگیر کردن مردم به پیروزی برسیم. پتریوس همچنان می گوید با کشتن افراد ملکی و یا تخریب کردن ملکیت های آنان در جریان عملیات نظامی به تعداد دشمنان خود خواهیم افزود. این چیزی است که طالبان می خواهند و ما نباید این فریب آنان را بخوریم. رهنمود تازه تهیه شده توسط قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان همچنان از سربازان خود می‌خواهد تا مقامات مفسد را شناسایی کنند و بر ضد آنان مبارزه کنند. پتریوس به سربازان خود گفته است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که حکومتش با فساد اداری مبارزه می‌کند، پس حکومت افغانستان را در رسیدن به این هدفش کمک کنید. در نهایت پتریوس به سربازانش دستور می‌دهد تا مهمانان خوب باشند و با مردم افغانستان، ملکیت‌ها و اموال آنان با احترام برخورد کنند. جنرال دیوید پتریوس در 4 ماه جولای فرماندهی حدود 140 هزار سرباز آمریکایی و ناتو در افغانستان را به عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 آغاز خواهد شد. به این ترتیب ضرب العجل برای نیروهای افغان تعیین شده است تا آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان از نیروهای خارجی شوند.
در گزارش از امید مرزبان شنیدید که قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان رهنمود تازه‌ای را برای انسجام فعالیت‌های نیروهای بین‌المللی در این کشور ترتیب کرده است. همین موضوع را با جنرال امرالله یمان تحلیلگر مسائل امنیتی افغانستان که ایشان را در خط مستقیم تلفن با خود داریم تحلیل می‌کنیم. آقای یمان سلام به شما. طوری که در جریان هستین در این رهنمود که از سوی جنرال پتریوس ترتیب شده از نیروهای بین المللی خواسته شده به مبارزه سرسختانه علیه شورشیان بپردازند، با توجه به عدم شناخت کافی نیروهای خارجی از وضعیت جغرافیایی افغانستان، به نظر شما این تصمیم چقدر میتونه مؤثر باشه؟
تشکر. سلام و احترامات مرام بپذیرین. ببینید قماندان عمومی آقای جنرال پتروس وظیفه گرفته و تعهد سپرده که استراتژی که پیشروی دارن از طرف ایالات متحده امریکا را باید تطبیق کند، که در آن البته جزئیات نیز وجود داره که از جمله جلوگیری از تلفات ملکی هست. در این یک بار دیگر از عدم تفاهم سکتورهای امنیتی افغان همراه جامعه جهانی یادآوری میکنیم، از آنجایی که اطلاعات به دست می آورد همراه مسئولین امنیتی شریک باید گردد که نمی توانه اینا یک اتاق تفاهم با هم پیدا کند که نشده هم تا هنوز، تا بتانه اینا در حیثه صحت بودن و عدم صحت بودن اطلاعاتی که به دستشان می آید اونا را به تفاهم حل کنه و به تفاهم اونا را نقطه صحیحه بگذاره، تا بتانه از مرگ و میر افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد که تا هنوز صورت نگرفته. چرا اطلاعاتی که اخیراً به نشر رسیده از طرف باز منابع جهانی که سر صدای مطبوعات هم هنوز جریان داره ما را به تشویش می اندازد که اطلاعات غلطی که به قوات های جمعی جهانی داده می شود و آنها باور کرده که عملا سر صدایشان بلند شده و تلفات ملکی به وجود آمده و خسارمند شده سرزمین افغان بلی. و مردم افغانستان. هم نقطه دیگری که بر شما عرض کنیم و هم باید گفت که ما میبینیم که توافق حکومت افغانستان که صورت گرفته حتی خروج از اینا تا 2011
آقای امان عفا میخوایم، شما در مورد مؤثریت ای رهنمود چه فکر میکنین مشخصا اگر جواب بتین؟
مشخصا عرض کنیم که این یک زنگ خطر است اصلا، که بعضی وقتا زنگ خطر به حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان توافق خود که به 2011 کرده به افغانها بسپارند، از این که میتوانه یا نمیتوانه و موضوع جداگانه هستند که مشکل دیگری هست در قبال از آنها. مثلا اینا ذکر کرده که ما یک مهمان هستم، نیز با مانع این که ما رفتنی هستیم و ما صاحب خانه نیستیم، بنا این یک زنگ خطر خطر برای افغان ها هستند، برای حکومت افغانستان، که اینا باید قوت های امنیتی خود را به پای ایستاد کنند. اینا بتوانند در خصوص خود سکتورهای امنیتی اینا عملا آمادگی خود کاملا داشته باشه و تقاضاهای خود تکمیل کنه که چیزی که بوتی های داره در این وقت زمان کم خود باید تکمیل کنند.
بله.
ولی اینا
آقای امان
دوری که داده هن
بله در بخش ازی رهنمود یک بار دیگر از نیروهای بین المللی خواسته شده تا به حفظ جان غیر نظامی های افغان توجه بکنند. در گذشته هم چنین درخواست های هم از طرف مقامات خارجی و هم از طرف مقامات افغان مطرح شده، اما گفته میشه که کمتر به او توجه شده. فکر میکنین این تقاضای تازی آقای پتریس جای را خواد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایین.
در صورتی که توجه صورت بگیره، در صورتی که حکم خود را تطبیق کنه، در صورتی که حکم خود را تعقیب کنه و همچنان خواست مردم افغانستان بایدی باشه که تا سکتورهای امنیتی افغانستان بتانه یک قرارگاه مشترک بسازن و اینا هر عملی که در غیاب اینا میکنه، هر عملی که با اساس اطلاعاتی که اینا به دست میاره و
بله.
با تفاهم سکتورهای امنیتی افغان باید حل کنه، در غیر از او صورت نخواهد گرفت.
بله تشکر از شما جنرال امرالله یمان بود که در مورد رهنمود ترتیب شده سوی جنرال دیوید پتریس با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ریزش بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب در بخشای از ولایت ننگرهار خسارات زیاد مالی و جانی را برای ساکنان این ولایت وارد کرده است. گفته شده که در نتیجه این حادثه طبیعی که دیروز به وقوع پیوست حدود 10 تن هلاک شدند و صدها نفر دیگر بی سرپناه گردیدند. گزارش شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار در این مورد با اظهارات احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی این ولایت آغاز می شود.
منطقه بیزیک مالتی شهر جلال آباد، منطقه کمپای شهر جلال آباد، بعضی ساحات ولسوالی نازیان و سپینغر و بعضی ساحات ولسوالی شیوه که قره شگه میشه مردم آسیبی دیده. در ساحه بیزیک مالتی صدها خانواده خسارمند شده. تا نوست که معلومات به دست ما آمده در تعداد 5 تن کشته شده در ولسوالی چین و سپینغر و مردم حالی با ما گفتن که 2 تن در ساحات بیزیک مالتی نیست کشته شدن. سطح آب بسیار بلند بود در ساحات بیزیک مالتی، شاید که تلفات دیگی نیز داشته باشد.
در حالی که عمله نجات اردوی ملی مصرف انتقال خانواده ها بوده، باشندگان آن منطقه در مورد برادی آزادی گفتند.
ما احمد زیاد سکتن از باشنده امی بیزیک مالتی و مگم بدبختانه که امروز با سلامت در بیز بسیار مردم، خانه مردم، زندگی مردم، داره مردم بازی سیل کتیاو رفت. به او خاطر باز بسیار سیاسرا و بیچاره مسکین اشتکاکات و فلکا کلیش در زیر حق شد. ما از حکومت تقاضا داریم که باید سرچینی از این بیز پیدا کنه که از این بیز طرف بیز از کدام منطقه و از کالی پلی بیسوس شما میبینین اما بغلای پل که از جالی است برزی جالی گرفته شد.
اسم منظرگه است اگر باشنده بیز اک مالاتی سم چند بار میشه اگر امی بیز اک مالاتی سلاب می خوب است امی طرف دولت کمی توم کمک میشه خوب ولی بیخی حالات خراب است، بیخی به مردم عام بیخی ضرر به نهایت میرسانه. زمینه مساعد نمیشه که برم خانه خود احوال بگیرم.
از سوی دیگر باشندگان ولسوالی های اچین، سپینغر، خوگیانی، بیسود و شیوان نیست تماس تلفنی برای رادیو آزادی گفتند که در مناطقشان سیلاب های خسارات زیاد مالی و جانی را به مردم وارد نموده است. مردم از دولت خواهان کمک گردیدند. سال گذشته نیز همچون سیلاب ها مناطق متذکره را خسارمند ساخته بود که از اثر آن با تخریب پل سراچه شارای ترخم جلال آباد برای ترافیک مزود شده بود.
پاکستان یک ساختمان جدید را تحت نام علامه اقبال در محوطه پوهنتون کابل اعمار کرده است. سفیر پاکستان در کابل دیروز به هنگام افتتاح این ساختمان به خبرنگاران گفت که 10 میلیون دلار آمریکایی بالای این پروژه به مصرف رسیده است. فوزیه احسان جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل ارائه می کند.
این ساختمان که مورد استفاده محصلین علوم اجتماعی پوهنتون کابل قرار خواهد گرفت به همکاری مالی پاکستان اعمار و بروز چهارشنبه به بهره برداری سپرده شد. پوهند امین الله امین رئیس پوهنتون کابل در این مورد گفت
دغه ودانه چنین منگه پرانسته که او در کابل در پوهنتون پاره و لویه لاستراوره نده
این ساختمان که امروز آن را افتتاح کردیم برای پوهنتون کابل دستاورد بزرگی است و این نمونه خوب از دوستی و برادری میان افغانستان و پاکستان است. به یقین که در کنار دستاوردها ما مشکلات هم داریم که با افتتاح این ساختمان بخش از این مشکلات مرفوع خواهد شد.
در این مراسم محمد صادق سفیر پاکستان در کابل گفت تمرکز اصلی کمک های پاکستان برای افغانستان در راستای تعلیم و تربیه بوده و از همین رو در کنار اعمار بعضی ساختمان ها برای استفاده مراکز آموزشی سالانه صدها بورس تحصیلی را نیز در اختیار محصلین افغان قرار می دهد.
تمرکز اصلی کمک پاکستان با افغانستان در بخش تعلیم و تربیه است. در حال حاضر حکومت پاکستان روی 2000 بورس تحصیلی برای جوانان افغان کار می کند که بخش از این بورس های تحصیلی به محصلان پوهنتون کابل تعلق خواهد گرفت.
در حالی که افغان ها از کمک های پاکستان و همچنان میزبانی میلیون ها افغان مهاجر در آن کشور سپاسگزار هستند، اما از حکومت پاکستان نیز می خواهند تا در قلمرو سیاست نیز در ارتباط به افغانستان نیت نیک داشته باشد.
شنیدید که پاکستان یک ساختمان جدید را برای محصلین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل اعمار کرده است. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 6000 جوان افغان در پوهنتون های دولتی پاکستان سرگرم فراگیری آموزشند. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان راهنمود جدید را برای انسجام فعالیت‌های نیروهای بین‌المللی در این کشور ترتیب کرده است. در این راهنمود از نیروهای بین‌المللی خواسته شده تا بر علیه مخالفین با مبارزه سرسختانه بپردازند. دو سرباز ایتالیایی در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده در افغانستان هلاک شدند. آژانس خبری NSA گزارش داده که این دو سرباز در ولایت هرات کشته شدند. مقامات تاجیکستان انتظار دارند امسال در میزان قاچاق مواد مخدر افغانستان با آن کشور کاهش رونما شود. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده است که پاکستان به قول معروف حامی گروه های تروریستی را تحمل نخواهند کرد. دیوید کامرون در جریان سفرش به هند در این مورد صحبت کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر هلاکت ده ها مسافر یک طیاره مسافربری در پاکستان به مقامات و مردم این کشور مراتب تسلیتشان را ابراز کردند. در نتیجه سقوط این طیاره دیروز دما تمام 152 سرنشین آن هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا به اتحادیه اروپا میگویند که امیدوارند مذاکرات متوقف شده ایران با قدرت‌های بزرگ جهان به زودی آغاز خواهد شد. و سربیا از سازمان ملل متحد خواست تا مذاکرات بیشتری در مورد کاسوو صورت گیرد. این درخواست بعد از آن مطرح می‌شود که محکمه سازمان ملل متحد از استقلال کاسوو حمایت نمود. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. حکومت این کشور به منظور ارتقای ظرفیت‌های کاری مأموران ادارات دولتی افغانستان برنامه تازه‌ای را روی دست گرفته است. این برنامه که روی آن در کنفرانس بین‌المللی کابل نیز تأکید بیشتر صورت گرفت، در چهارچوب آن متخصصین داخلی و خارجی استخدام می‌شوند. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
کار بالای تطبیق این برنامه به روز چهارشنبه رسما آغاز گردید و به گفته مقامات نخست این برنامه در وزارت‌های معارف، زراعت، اداره مستقل ارگان‌های محل و شاروالی کابل به اجرا گذاشته می‌شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در جمع دیگر از اعضای کابینه حکومت که در زمینه توضیحات ارائه می‌کرد چنین گفت:
در کنفرانس کابل ایرا خواستیم که ما میخواهیم حکومت افغانستان میخواه از دونرها میخواین که فیصدی بالاتر از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسه و همچنان رهبریت کامل راهنمایی کار انکشافی در افغانستان بگیره. در پالیو طبعا ما ای تعهد هم سپردیم که ما ظرفیت خود بالا میبریم. برنامه ای که برای بلند بردن ظرفیت خود از او استفاده میکنیم، برنامه ای است که امروز رسما ما آغاز میکنیم.
آقای زاخلوال اضافه کرد که برای تطبیق این برنامه کشورهای کمک کننده حمایت خود را اعلام کردند و تا کنون ایالات متحده آمریکا 30 میلیون دلار و بریتانیا حدود 15 میلیون دلار مساعدت کردند. وزارت مالیه افغانستان میگوید در چارچوب این برنامه تا یک سال دیگر قرار است ده‌ها متخصص استخدام شوند و در قدم اول تلاش می شود تا این افراد از میان افغانهای مسلکی و ادبای کشورهای منطقه انتخاب گردند. در همین حال انتونی وین سفیر اقتصادی آمریکا در صحبت‌هایش بر ادامه کمک‌های کشورش در راستای بلند بردن ارتقای ظرفیت ادارات حکومت افغانستان تاکید کرد.
ایالات متحده امریکا سال 2003 میلادی به این طرف در زمین ارتقای ظرفیت ها در افغانستان کمک می کند. بیشتری مساعدت های ما از طریق حکومت افغانستان مصرف می شود و متحد هستیم که کمک های ما زیادتر به صورت مؤثر به مصرف برسد و اجرای این برنامه ما را به همین هدف نزدیک می سازد.
انتقادهای زیاده می شود که در ادارات حکومت افغانستان ظرفیت کافی و افراد متخصص موجود نبوده و با توجه به این مسئله و موجودیت فساد اداری در این ادارات گفته می شود که حکومت افغانستان توانایی مصرف بیشتر کمک های جهانی را ندارد.
کمیته فرهنگی ولایت کابل با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سیمینار دو روزه ای را به خاطر معرفی چهار شخصیت فرهنگی و سیاسی افغانستان را اندازی کرده است. اشتراک کننده های این سیمینار در مورد شخصیت و کارنامه های گلپادشاه الفت، عایشه دورانی عبدالرحمن پژواک و خلیل الله خلیلی مقالات و نوشته هایشان را به خوانش گرفتند و از این شخصیت ها ستایش نمودند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اشتراک کننده های این سیمینار در جریان دو روز بحث های را در مورد کارنامه ها و شخصیت گلپادشاه الفت، عایشه دورانی، خلیل الله خلیلی و عبدالرحمن پژواک را اندازی می کنند. مطیع الله خروتی معاون بخش فرهنگی ولایت کابل گفت که هدف از راه اندازی این سیمینار شناسایی شخصیت های بزرگ افغانستان برای نسل جوان افغان است.
که یک قدم نیک است به خاطر یاد بود از قهرمانای کابل، قهرمانان برای نسل آینده از همچو مجالس پیغامشی است. ما در شرایط فعلی در کشور خود و بخصوص بلخص در یک دهه اخیر ما یا نسل جوان ما متوجه ازی بوده که تنها قهرمانای به نام جنگ بوده، اونمو قهرمان بوده، برای نسل جوان طور یک پیغام داده میشه که نه، قهرمانان قلم دی مملکت دی وطن وجود داره، قهرمانان وجود داره که در سیاست قهرمانی کردند، قهرمانان وجود دارن که در مسائل علمی، فرهنگی، مذهبی قهرمانی کردند.
در این سیمینار بیشتر استادان پوهنتون‌ها، اعضای اکادمی علوم، نویسندگان و برخی از اعضای شورای ملی کشور حضور دارند. اشتراک کننده ها نیز گفتند که تجلیل از کارنامه های چنین شخصیت ها می تواند برای نسل های کنونی و آینده افغانستان بسیار آموزنده باشد تا آنها نیز بتوانند از خود کارهای بزرگ تبارز داده و به کشورشان خدمت کنند. در بخش از پیام رئیس جمهور کرزی که به وسیله دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خوانش گرفته شد، نیز به اهمیت تجلیل از شخصیت های ملی و فرهنگی افغانستان اشاره شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اکادمی علوم این کشور و برخی از نهادهای دیگر در سالهای گذشته برنامه‌های مشابه را راه اندازی کردند. این نهادها گفتند که در آینده نیز چنین برنامه‌هایی را به هدف بحث در مورد آثار و شخصیت فرهنگیان و نویسندگان افغان راه اندازی می‌کنند.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. حالا مشروع مهمترین اخبار افغانستان و جهان با من احمد جعفر احمدی. گزارش شده که دو سرباز ایتالیایی در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده در افغانستان هلاک شدند. آژانس خبری ANSA گزارش داده که این دو سرباز در ولایت هرات کشته شدند. در مورد زمان و مکان مشخص وقوع این رویداد معلومات داده نشده است. ایتالیا 3300 سرباز در افغانستان دارد که در هرات و کابل سرگرم اجرای وظیفه هستند. مقامات تاجیکستان انتظار دارند امسال در میزان قاچاق مواد مخدر افغانستان به آن کشور کاهش رونما شود. گفته شده فعالیت‌های بهتر پلیس و شیوع یک نوع بیماری در مزارع کوکنار افغانستان باعث کاهش میزان قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان خواهد شد. مسئول بخش عملیات و تحقیق در اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان ابراز امیدواری کرده که در سال جاری حدود 25% در قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان کاهش یابد. صدر اعظم بریتانیا در جریان سفرش به پاکستان به هند به پاکستان بر علیه حمایت از صدور تروریسم هشدار داده است. دیوید کامرون که در بنگلور با خبرنگاران صحبت میکرد، غرب از آنچه که گفته میشود پاکستان از گروه های تروریستی حمایت میکند، به گفته وی از این بریتانیا چشم پوشی نخواهد کرد. آقای کامرون گفته است آنان میخواهند شاهد یک پاکستان قوی، باثبات و دموکراتیک باشند، اما به گفته صدر اعظم بریتانیا آنان به هیچ صورت این مفکوره را تحمل نخواهند کرد که پاکستان اجازه دارد سیاست دوگانه را در پیش گیرد و قادر است از صدور تروریسم به هند، افغانستان و یا دیگر نقطه‌ای از جهان حمایت کند و آن را گسترش بدهد. بعد دنبال کشته شدن تمام 152 سرنشین یک طیاره مسافربری در پاکستان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی سازمان ملل متحد به پاکستان و مردم این کشور مراتب تسلیتشان را ابراز کردند. این طیاره مسافربری 321 مربوط به شرکت هوایی خصوصی ایر بلو دیروز در اسلام آباد سقوط کرد. حکومت پاکستان امروز را روز عزاداری قربانیان این رویداد اعلام کرده است. حالا برخی از روزنامه‌های جهان مطالبه را در خصوص افغانستان به نشر رساندند که فشرده آن را همکارم غفور متین مرور کرده است.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در اکثر روزنامه‌های معتبر غرب و سی‌ان انعکاس یافته، از جمله روزنامه پورتیراژ وال استریت جورنال در ارتباط 9 سال جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: مدت 9 سال است که ایالات متحده آمریکا در افغانستان می جنگد، اما هر انسانی اندیشمند که جنگ را دنبال می نماید در ذهنش این موضوع خطور می کند که آیا آمریکا بالای پاکستان می تواند اعتماد کند؟ آیا در این کشور آشفته متحدین ما می توانند پناهگاه های امن را در طول سرحدات افغانستان ببندند و از بین ببرند؟ و آیا پاکستان واقعاً برای این موضوع تلاش دارد؟ روزنامه وال استریت جورنال می افزاید: فاش شدن قسمت زیاد اسناد مربوط به جنگ توسط سازمان ویکی‌لیکس در هفته جاری یک سلسله سوال ها را به وجود می آورد، اما هیچ کدام این سوال ها مهمتر از معمای پیچیده پاکستان نمی باشد. هرچند اداره اوباما فاش شدن معلومات محرم را در مجموع کم اهمیت جلوه داد، اما مقامات بلندپای اداره اوباما موافق هستند که توانایی پاکستان برای مزدود ساختن پناهگاه ها یک موضوع نهایت مهم می باشد. روزنامه در ادامه می نویسد: جیمز جون مشاور امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه به روز سه شنبه گفت در ارزیابی به اصطلاح درجه موفقیت ما، این پایگاه‌های امن باعث یک سوال بزرگ هنوز باقی است. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود طالبان و وابستگان آنها از این پناهگاه‌ها به منظور تشکل، تربیه، جمع‌آوری معلومات استخباراتی و مسلح ساختن افراد جهت پریشان ساختن استراتژی ایالات متحده آمریکا استفاده می‌نمایند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اداره استخبارات پاکستان از طالبان حمایت می نماید، اما پاکستانی ها کمک ها و حمایت اداره استخباراتشان را با طالبان رد می کنند، در حالی که آنها ماهیت خام و اجزای معلومات سازمان ویکی‌لیکس را ملاحظه کردند. اما واقعیت امر این است که طالبان فعالیت هایشان را مؤثرانه و فعالانه از پایگاه هایشان در داخل خاک پاکستان ادامه داده و حملاتشان را توصیه می‌دهند. بناهن تا زمانی که این وضع تغییر نکند، تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان احتمالاً به ناکامی می‌انجامد. روزنامه معتبر و پورتیراژ دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز در شماره یکیر خود زیر عنوان مفقود و منحرف در خموپیک مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. واشنگتن میلیاردها دلار به پاکستان کمک نمود، اما در عوض پاکستان ما را از پشت سر خنجر زد. از یک سو تعهد می کند که علیه شورشان می جنگد، اما در خفا و پنهانی شورشان را کمک می نماید. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: ما توسط اشخاص فریب می خوریم که دو طرفه بازی می کنند. رابرت گیبز این گفته باراک اوباما را به خاطر می آورد که در سال گذشته گفته بود ما نمی توانیم و نمی خواهیم چک سفید به پاکستان بدهیم. اما فقط هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا به پاکستان رفت تا یک چک آبدار را به پاکستان تسلیم بدهد. 500 میلیون دلار کمک به کشوری که در هر سال بیش از 1 میلیارد دلار کمک در طول یک دهه به دست آورده و در سال 2009 میلادی 7.5 میلیارد دلار دیگر به این کشور نیز تعهد گردید.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان رسیدیم به پایان این